درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښ کړل شوې دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هیروي ویلي چې دا پیښه وړ مشپه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. ده د یادې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. خطر وای چې د ملګرو ملتو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د خطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د افغانستان اړوند څو لویدي سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاري حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډر رینګ روختون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې د مړو شمېر د شنبه په ورځ 28 تنو ته ورسید او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو لسمه ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسی پوځیان درنې بمباري کوي. لبلی خوا د اوکراین دوهم لوی شار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابن شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزې ته دوام ورکوي. د وروستیو راپورونو پر اساس اوکراینی ځواکونو د روسیې یو جټ الوتکه نسکوره کړې او ټپي شوی پیلوټ یې اوکراینی ځواکونو نیولی دی. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ شلوبغاړی وپیژندل شو.
ډېر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړ. مینا د سیریز
دغه په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړل چې د حقوقي دعوه لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړو ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتار کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لېږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بچې او څلور دقیقې شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیر شو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر غوره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 28 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلا بیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 100 میلی متر او واوره به له 15 تر 100 سانتی متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي غنو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نگار عمر مرداد ازادي رادیو ته وویل نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونو کسانو ته د مرشوب لی اړولو ترڅنګ زرګونه خلک مجبوره کړی دی چې له دې هیواده ووزي. د هغوی په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي.
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نگار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
ما بر افغانانو کې داخله اوکراین بند ماندن و
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي یا اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکره یا پخوانه او پاسپورتونو د کاپی په اساس د سفر اسناد صادره او څوک کولای شي د پولې واوري
از مرز عبور کنن.
روسیې د فبروري په 23 مڅ باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسان د روسیې د یرغل لپاره له اوکراینه تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اغلی نگاری په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5,000 افغان تخمین زده
شوی. اټکل شوی چې نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسیږي، اکثریت د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راډنه نشي. له نیکه مرغه زموږ دغه هڅو نتیجه ورکړي او اکثر افغانان پولند رسیدلي.
تر دې مخکې د پولند صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تیره بیا افریقایي توکمو سره د دوګونی چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وزي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوګونی یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پرون په کابل کې درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړې وې، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ څخه ترلاسه کړي دي. د طالبانو چارواکو د افسرانو ته ډاډ ورکړ چې خوندي چاپېریال به ورته برابر کړي، خو په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت پخواني افسران د خپل شخصي امنیت په اړه اندیشنې لري.
د درسو وواب یا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره، هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړي خود شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپېریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو په دې تړه وویل
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک واجبات ده. تاسو سره کومه ژمنه وعده کړې ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوقو تاسو د امنیت دفاع ونکوي.
له دې سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او امریکا یې پر سر لس میلیون ډالره جایزه ایښې، په لومړي ځل خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د هندوستان حکومت روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیشي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړې ده. هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړې ده.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړی جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امارات سره بار او افغانستان ته ولیږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باکچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي و چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز آژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کرلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیرې یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور وڅل بشتنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیه قوماندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نه ولې سي بده د کوماندانۍ د طرفه لکه د غلا د قتل د نور د جنگو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي وڅلويش کسان نه ولې سي بده په وڅلويش کسانو کې اته ډیرس دوسیې سره مالی تسپارلې سي بده او نه دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
خاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي جنایي او نورو داوو پر مهال دي لشخړو او جنگونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي څو یې داوی د قانون پر رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي داوی یا جنایي داوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدای نه کړ خدای نه کړ دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو کار څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو بیا قانوني اصول لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د وڅل ویختو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وای په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روغ دو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلا او کچا زیاته شوې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
افغانستان له بنگلاديش سره شلو ورسي علي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې موضوع تفصیل واوري.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو، افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقی د امدې او تیرې شلوریز لوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په هغه کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو چې مینا د سیریز راغلم.
خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شلاوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې څه هم یوه وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شلاوریز جام او آسیا جام لپاره یوه ځوانه لوبډله تیاره کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شلاوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جام یې وګاټه. تر شلاوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلودې او یوه یې وګټله.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 1800 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو همدارس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالب لوستل شي. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولی، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک بیا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځلو لپاره چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که ته هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي رادیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوی.
چنده پورته کېده او د نوروز منځل او شایمه مات درته له دې اړه باندې لا ډیره ورځ ورته پاتې دي په اورازو کې وګړو خبرو عامه په هواي بن کېږي اعلان به خبريږي.
لدې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر منځنۍ نیوکه کوله او حرام بلل. خو ځینې ديني عالمان په دې باور دي چې د نوروز د منځنۍ مخنیوي د اسلامي فقه په هیت ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او لدې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه منځنه خه کار دی. یو شمیر فرهنګ پالان هم د نوروز منځنه د ګلسرخ میله او د بازګر ورځې میله د هواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
په همدې حال کې په مزار شریف کې د طالبانو د واکمنۍ شاروال مولوي قدرت الله طارق ویلي چې مزار شریف شار د نوي کال د هر کلی لپاره چمتو کوي. د هغه په وینا د نوروز د هر کلی لپاره د مزار شریف شار د تزئین، سرسبزی او تنویر چاري پیل کړی دی. د طالب شاروال په وینا دغه شار په جغرافیوي لحاظ ځانګړی موقعیت لري.
له خبرونو ور اخوا
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د افغان جاپان روغتون یو شمیر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورم څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیايي سپارښتنو عمل نکوي د کورونا پیښې د ډېریدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي و نه ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د شپږ سوه درې اویا کسانو په منځ کې دوه شپېته پیشې مثبتې وې او درې پنځوس تنه نور روغ شوي، خو دوه تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دیرش کلن مېړنی د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر یې څو ورځې مخکې له هغه وروسته چې یوه میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللې او روغتیایي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هله می د هیوادولو څخه دغه دا چې کمی صحی سپارښتنه چې د عامه روغتیا محترم وزارت او صحی پرسنل کې د دې په ټول مراد کې ځکه دا موږ نه مراد کوو، موږ ته کورونا یو څه ښکارېدل، موږ چې کورونا مرض نشته دی، موږ ځوانان یو، موږ نه نسو دا هڅه خبرې دي. بل اخر ځم په کول کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مخ شو، موږ دې پیسې مصرف شو، وخت موږ یې شو دې پازاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایروس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق رښتینی د کورونا وایروس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټولې روغتیايي سپارښتنې مراعات کړي.
اوس په افغانستان کې څلور مسافر روانه ده او څلور مسافر تقریبا خپل اوج ته رسیدلی ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غوره کړی ده، یعنی خپل اوج ته رسیدلی، تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي، نو دلته هم هغه څلور مسافر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکو کې تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه، خو دلته اوس راغلې ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلې ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
خغلی رښتینی له افغانانو غواړي چې د کرونا واکسین ټول ډوزونه دې ترلاسه کړي. د هغه په باور واکسین کولای شي تر ډیره پورې د کرونا وایروس مخنیوي وکړي او کچېرې کوم کس له واکسین وروسته هم په کرونا اخته شو، کولای شي دغه ناروغي په اسانه تیر کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر د کرونا وایروس د ناروغي زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 24 ساعته گذشته
په تیرو سلیری ساعتونو کې د کرونا وایروس د 603 ټیسټونو له جملې یوازې 12 ته هغه مثبت دي. زموږ 35 هیوادوال روغ شوي او لبد مرغه چې دوه تنه وفات شوي هم لرو چې یو کابل بلې په هلمند ولایت کې دي.
د خاغلی حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د 4,095 کورونا ټیسټونو له جملې 10,200 مثبت واقع دي. 9,200 تنه جوړ شوي او یو سلو څلور اتیا تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له درېیمې راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,024,214 تنو ته رسېدلی چې له دې ډلې 1,619 تنه یې مړه شوي دي.
او
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیره ښکاره کړه. دې موضوع د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو پام ځان ته اړولی دی، ځکه چې نوموړی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او پر سر یې جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوید فاکس او ایمانویل پیوچارټ په قلم په یوه لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټاو مرموز مشر بللی چې د امریکا له لوري د مطلوبو کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅکله خپل تصویر نه خپراوه او وروسته له دې چې طالبان واک ته ورسېدل او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وګمارل شو څرګند تصویر نه خپراوه. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر بیل دی چې تت کړی شي خپور شو. د پریډ برخوالو ته وویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې پر رسنیو کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه و. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو ښلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندی نه دی. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خونړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي لس میلیون ډالر جایزه ایښی و. نور لویدیزو رسنوی هم د حقانی د تصویر د خبرېدو یادونه کړي او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنوی کې د نوموړي تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د لوژې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوژې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوژې یادونه شوې او راغلي چې سشکال هر افغان مور او پلار د خپل ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګیډې د مړولو د شکنجې احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیون ماشومان د لوژې په درشل کې دي. ګارډین د اوکرين جګړې ته په اشاره لیکي چې دا موضوع د افغانانو کړه نور هم زیاته ولې شي، ځکه چې اوکرين له افغانستان د ناتو او امریکا پام ځانته اړوي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخام د زابل ولایت څخه ځانې د سوال د سیمنټونو سره یم. اوروره د غزمازه کوتر ګولفور چاند ګولفور چاواک ورسوي تر څو څنګه موږ مشکلات ته لسته توجه وکړي. اوروره د غزمازه نه ځانې ول سوالې دوه سخت مشکلات لري. لومړی دا چې د تعلیم پر ګر کې موږ ول سوالې نه سپاتلو ورو ول سوالې ته ډېر شاته پات راغلل نه کوي. زموږ چې د غزمازه مشران توجه نه وکړي که څه خبره ده نو مخاطب ته ما له ټول ګولفور چارواکو څخه داخله ده چې ول سوالې ته نشته توجه وکړي ته مخاطب ته جوړ کړي. خو دا ول سوالې کې ولې ساده دا چې فکر وکړي ولې ساده په څه ول سوالې باندې هغه درې لاکه دوه لاکه نه پوس لري هغه یو لسن سم ټول لسن سم نه لري.
نور پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې د دغه نایبینو د دغه خلکو سره چې د مرستې مستحقین دي دغه سره هېڅ مرستې نه کېږي. د دغه سره باید مرستې وشي او د مرستې ورکول باید داسې خلک توضیح کړي چې هغه په دې کار پوهېږي. داسې خلک باید دا توضیح نه کړي چې هغه په کار نه پوهېږي. وسله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لجاب وکیم ویلمن زامن قوم ما ده نوی او ده بریافه خاطر اسلام دغه کړو ما بریا لاده چې ما دې الله سره ورنې لره دغه مرکز مریت او دا چې ګرځې نیم حاله فاتس پدې او ګټه ونه کړل نو د دې ملک سرنوشت د سمېدو پرال چې سمې نه خرابېږي دا هر څه د ګرګړې د استاکي نو اولین پوج خراب شو
څو واره دا پوز خراب شوی دی نو بیا هم دا زموږ پوزونه خرابېږي ځکه زموږ چاغلاسه راوړلې هغه مو د لاسه ورستړي دي نو خدای دې وکړي چې راتلونکي نسل یا راتلونکي دا معرات داسې بیا نه شي چې بیا دا خراب شي بیا د دې پوزونه خراب شي نو څو واره پوزونه خراب شوي دي.